د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د دسمبر 3 منیټه ده د ریوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته داعش خراسان ډلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان سفارتخانې په ناظم الامور د شوي هغه برید ذمواري په غاړه اخیستې ده چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی بچ پاتې شوی خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرل باجوا تور لګولی چې هغه سره ډبل ګیم یا غبرګه لوبه کوله او وای جنرل باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یو لویه تیروتنه وه د عمران خان په دې تازه څرګندونو پخوانی فوزی مشر یا د فوز ادارې کم خبرګون مخې ته لاندې نه دی راغلی او د برټانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده بلخوا د یوکرین د غنمو نه ډکه یوه بحري کشتۍ د ایتوپیا ساحل ته رسېدلې ده سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل داعش خراسان د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په ناظم الامور د شوي د هغه برید ذمواري په غاړه اخیستې چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی خوندي پاتې شوی خو د هغه یو ساتونکی سخت ژوبل شوی دی بلخوا میډیا د سفارتي ذرایعو د خولې دعوه کړې ده چې طالبانو حکومت د دې برید په تړاو کې یو تن نیولی دی او د هغه د ولکې نه وسلې او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي خو پخپله طالبانو په رسمي توګه په دې حق له لاسه نه دي ویلي وسلواله ډلې داعش خراسان ته یوې نږدې میډیا په ټلګرام خبر کړی یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په ناظم الامور برید د وسلواله ډلې داعش خراسان یو غړی کړی دی ملګرو ملتونو امریکای او پاکستان په دې برید د افسوس څرګندونه کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتلې دي چې په کار ده د بارنو سفارتکارانو یا ډیپلوماټانو تحفظ دی باور کړی بلخوا د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډۍ حمله کړې ده او درې پولیس افسران یې پکې وژلې دي تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې د دې برید ذمواري منلې ده د سیمې د پولیسو یو مشر محمد علي ګنڈاپور رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي پولیس عسکرو د شنبه یا خالی په مخام د نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې په موټر کې گشت یا گزمه کوله چې دوه وسلوال ور باندې ډزې وکړې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې خبر اغسته او د صوبې د پولیسو د مشر نه د پیخي ریپورت غوښته ده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ډلې د پیخي سو ګنټو ورستو په یو بیان کې د دې ذمہواری په غاړه واغسته دا په یو هفته کې دویمه حمله ده چې تحریک طالبان پاکستاني ذمہواری په غاړه اخلي درې ورځې وړاندې د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په بلیلی سیمه کې هم د ځانمرګي برید ذمہواری ټي ټي پي په غاړه اغسته و چې څلور تنه پکې وژل شوي وو او شاوخوا دیرش تنه پکې زخمیان شوي وو یا د دی وی د ټي ټي پي لخوا د پاکستان حکومت سره د دسبندۍ د ختمېدو اعلان وروسته یا د تندرو ډلې د پاکستان په بیلابیلو علاقو په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حمله زیاتې کړې دي د تندروي په حواله سره بل خبر کې راغلی چې د پاکستان د تندروي پر ضد مخنیوي ادارې سي ټي ډي ویلې دي د پنجاب په جدا جدا علاقو کې د استخباراتو په بنیاد ترسره کړي عملیاتو کې څلور مشکوک تندروا نیولې دي چې تعلق یې د یو غیر قانوني تنظیم سره وو خو د تنظیم نوم نه دی ښودل شوی د سي ټي ډي ویان تر مخه پروانه هفته کې د مقامی پولیسو او قانون پر ځای کونکو ادارو په مرسته په پنجاب صوبه کې 320 عملیات شوي او 200 مشکوک تنان نیول شوي دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا تور لګولې دی چې هغه سره ډبل ګیم یا خبرګه لوبه کوله او وايي د جنرال باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یو لوی تیروتنه وه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي جنرال ریټایرډ باجوا په لوبه وروستو د هغې پوه شو چې کله د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د خپلې څوکۍ لری کړی شو یاد دی وی په یو کم دیرشم نومبر د خپل ریټایرمنټ نه وړاندې فوز تا خپل الوداعی وینا کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا د عمران خان هغه بیانیا دروغجن یاد کړی و چې پکې عمران خان ویلی وو د یو بارانی اساسیش تلاري د هغه حکومت ختم کړی شوی دی او ویلی وو د روغجنې بیانیې په جوړولو سره ملکی ناقراری پیدا کړی شو. عمران خان خپل دی تازه مرکه کې د جنرال باجوا باور کولو ته د خپل تیروتنې نوم ورکړی دی او ویلی دی دا خبره مني چې فوز کې پکار ده د هیچا د ماموریت مودا ونه غزول شي. د عمران خان دی تازه بیان ته په خپل پخوانی فوزی مشر جنرال باجوا یا د فوز ادارې کم خبرګون نه دی ښکاره کړی. خو د پاکستان یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق ویلی پر لپسې عمران خان د انکشافاتو او اعترافاتو نه په ډاګه شوې ده چې هغه اسټابلیشمنت د یوې مهرې په توګه په پاکستان مسلط کړی و او دا چې د عمران خان د آئین او ډیموکراسي سره هیڅ غرض نه لرلو. د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. تازه معلوماتو تر مخه 55% روسي خلک د یوکرین سره امن مذاکرات غواړي او تش 25% جنگ جاری ساتل. بلخوا د امریکې سیړنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار د یوکرین لپاره په خپل تازه رپورټ کې وایي د یوکرین فوزونه د دنیپرو د دریاب نه اخوا مشرقي اړخ ته رسیدلی دي او ډیر امکان دی کرایمینا شمال مغرب اړخ ته تګ جاری وساتي. بلخوا روسی فوزونو د باخموت گیر چاپیر از مکنی حمله جاری ساتلی دی او ورسره غربی دونیاسک او مشرقی زاپوریتزیا اوبلاست کې هم روسی حمله جاری دی. د دې نه علاوه د رایټرز تر مخه پرون د خالی پورس د یوکرین د غنمو نه ډکه یو بحری کشتۍ د ایتوپیا ساحل ته رسیدلې ده. دا خبر د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د خپلی رایټرز خبری ادارې ورکړی دی. تیره هفته یوکرین د ځینې ائتلافي ملکونو سره د 1.5 میلیون ډالرو د قیمت غنم د وچکالۍ او قحط د یری سره مخ ملکونو ایتوپیا، سودان، جنوبی سودان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته د لیګلو یو ګام اخستی وو. اهم د دې ګام د لاندې د زیلینسکي ټویټ دی چې 50,000 میټریک ټنه غنم ایتوپیا ته لیګل شوي دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نواریدل زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. اذرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل داعش خراسان دلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانه په ناظم الامور د شبي ها غبریت پړه په غاړه اخیستي چې پکې نوموړی عبید الرحمن نظامانی خوندې پاتې شوی خو دا غو یو ساتون کې پکې سخت جوبل شوی وو. سړونکو وایي د داعش د بریډ زمواري اخیستل د دوړو هوادونو د پاره د اندېخنې وړ خبره ده. تفصیل په د سیمینه د ډیوه خبريال ارشد مومند په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
داعش خراسان ډلې د دې بریډ زمواري د ټلګرام د لارې اغېستې ده. خبريالانو ته په لګل شوی یو پیغام کې ویلي ناظم الامور باندې بریډ د دوی وسلوالې ډلې یو غړي کړي دي. د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانه په ناظم الامور عبید الرحمن نظامی باندې ډزې شوې وې. پاکستانی سفارتکار په دغه دزو کې ژوندې وتلیو خو دغه یو ساتون کې سخت جوبل شوی وو. د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی دی وته ویل د پاکستان په سفارت د داعش خراسان برید د نورو ملکونو هم د خپل سفارتکارانو په اړه اندېښنې سیوا کولې شي.
نو کده سه هیواد په سفارت باندې برید کیږي نو نور هیوادونه چې هغه د افغانستان ګوندی هیوادونه دي یا د تیمور روسیا دا یقین دی یلور هو دونه دی یقینا چې هغه سربم ډیر سخت تشویش سره په دې اړه باندې پیدا شووی.
ملګرو ملتونو امریکای او پاکستان په دې برید د افسوس سرګندونه کړې ده او د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې باید د بهرنو سفارتکارانو تحفظ باوري کړي. افغان طالبانو د داعش خراسان د ذمہواری منلو وروسته لا هم سندي ویلي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي رپورټونه کتلي چې د برید ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې ده. دوی د افغان چارواکو سره په ګډه د دې خبر سیړنه کوي. په بیان کې ویل شوی دا برید په افغانستان او په دې منطقه کې د ترهګرۍ د خطر یادګیره نه کوي. سیولونکو خبريال احسان ټیپو دی وته ویل پاکستان د وړاندې نه تورونه لګي چې داعش او ټي ټي پی د پاکستان ضد د افغانستان خاوره کاری او اوس دا برید د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خرابولې شي.
ته مونږ چې د سینیئر سکیورټی چارواکي دی افیشل له سره خبره وشو نو هغه دا ځین کې دا خبره دا او دا ځینی جوړ شوې دي چې افغانستان زمکه چې کومه ده یا افغانستان نه پاکستان ته سری سکیورټی تریټس دی هغه کده داعش په شکل کې دی هغه د ټي ټي پی په شکل کې دی نو دا نوې چې کوم دلته چینج اف کمانډ شوې دی نو نوې آرمی چیف راغلی دی نو ما خیال کې دوی په دې باندې لکه کار شروع کوي چې افغانستان نه کم سکیورټی چیلنجز دی پاکستان ته نو هغه دوی څنګه لکه ټیکل کی.
د عبدالولی خان په هنتون د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور وای افغان طالبان د کور دننه د سکیورټی مسلو سره مخ دي په داسې حال کې پاکستان ته ډېر تم ساتل نه دی پکار چې د پاکستان خلاف په بریدونو کې د ککړو وسلوالو په ضد سمدستي کاروي وکړي.
پر سټیټ کېالتا حیثیت لخوا ډېر زیاتې غټې او درنې درنې د ماکی کې یو طالبانو بدایو چې دا غي مخه تبي وڅېږي.
سیولونکو وایي د افغان طالبانو د پاره د داعش په شکل کې په راتلونکي کې یو لوی خطر موجود دی. دا تنظیم د افغانستان دننه او گاونډي هیوادونو کې عملیات کوي چې د گاونډي هیوادونو سره به د افغانستان په اړیکو باندې اغیز پریوزي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوال بریټ کې د پولیس درې عسكر وجل شوې دي. تاریخي طالبان پاکستان ډلې د دغه بریټ ذمہواری په غاړه اخیستې. دوه ورځې وړاندې د مردان او چارسدې په شمول اعظم ورسک کې هم امنیتي چارواکي په نخښه شو او په بلوچستان کې هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. پوهان وایي د ډزبندې د لوزنامې د ختمېدو وروسته په هیواد کې د تشدد لړۍ دوام لري او زیاتره پکې د پښتونخوا بلوچستان د پښتنو سیمه متاثره شوې دي خو په حکومتي کچا د دې د مخنیوي لپاره کم کوټلي ګامونه نه اخیستل کیږي. تفصیل په دړيوه خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع د پولیس مشر عمر خان وایي د کوړي پولیس ثانې د پولیس ګاډي هغه وخت په نخښه کول چې دوی په سوریا خیل سیمه کې خپل پرزونه سر تر سول. د دوی په وینا په وجل شوی عسکرو کې یو حوالدار او دوه پولیس کارکونکو شامل دي.
سی ٹی ڈی انکه سات هم مل کې اس په کار کر رہے ہیں.
دوی وایي پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی سره په ګډه کار پیل کړي او ډیر ضربه ککړ مرزمان گرفتار کړي شي. تحریک طالبان پاکستان د دې بریډ ذمہواری منلې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پیخي غندنه کړي او د ټوئیټر د لارې ویلي دي په صوبه کې د ترهګرۍ او هدفي وجونو پیخي خطرناک حد ته زیاتې شوې او په دې یې د افسوس سرګندونه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیخي نوټس اخستي او د پولیس د اعلی چارواکو نه یې په پوری توګه رپورت غوښته. د صوبایي حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې وجل شوی د پولیس عسکرو د کورونو سره خواخوږي کړي او ویلي دي دا ډیره د افسوس وړ خبره ده او د دوی وینه به بې ځای نه دي. په سیمه کې د واشنگتن پوسټ خبر ریال حق نواز خان وی وی ډیو ته وایي د تحریک طالبان د ډزبندۍ ورستو د تشدد پیخ زیاتې شوی. دوی وایي د وسلوالو بریدونه د وړاندې نه هم روانو خو وس طالبان د دې ذمہواری اخلي. په مردان چارتدا او وس په نوخار د لوکي د بریدونو ذمہواری طالبانو اخسته او بیا په جنوبي ضلعو کې هم یو ځل بیا امنیتي ځواکونه په نخښه کیږي. دوی وایي د دې تشدد لعمله زیاتره خیبر پښتونخوا او بلوچستان سوبې متاثر دي.
د دې جنگ میدان بیا یو پیر خیبر پښتونخوا او هغه پولیس رنی دې قبایلی زلیری کم چې د پخوانه په دې جنگ کې زپل شوې چې کله طالبانو سره خبرې ترې کامیاب شي یا ناکام شي دا هغه به دغه شند کې اثرات را دی عمل راځي. نه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا او نه د مرکزی حکومت داسې یو حل زله مخه تخکاری دا کم حالات روان دي د مخنیوي.
تحریک طالبان پاکستان 13 میاشت د نومبر په 13 نیټه د حکومت سره دزبندي ختمه کړي او بیا د هغه ورسته په پوری توګه په بلوچستان صوبې کې د امنیتی چارواکو ټرک په نخښه کړی وو. په پاکستان کې سیلانیز اداره پیکس په خپل رپورت کې وایي 13 میاشت په نومبر کې سلور درش ترهاګر حمله شوی او شپږ سلويخ کسان پکې وجل شوی او په دې کې ولس امنیتی چارواکي هم شامل دي. د ادارې په وینا په اکتوبر کې د یو کم سلويخ حملو په نتیجه کې 3 درش کسان وجل شوی وو. 13 ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویلی وو تحریک طالبان پاکستان د حکومت د لپاره یو لوی خطر دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده. بلوچستان کې پولیسو د صوبې په مرکز کوټه کې په امنیتی ځواکونو د ځانمرګي برید د ګواښ خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې هم په بلوچستان کې په بلیلی سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې څلور پولیس والا وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې وه. د دې تازه خبرداري تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د مرکزی پولیسو د دوتر له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د داعش له لوري په کوټه کې پر پولیسو باندې د ځانمرګي برید پلان ترتیب شوی دی. پولیسو په دې ترڅ کې د یو شجن نومې هم په ډاګه کړی دی. د دوی له خولې چې په خپل خوشه باندې و تراګرو ته خپل ځان د ځانمرګي برید لپاره تیار کړی دی. پولیس وی چې دغه شته اوس د داعش له ډلو سره د مستونګ او د بولان د غروپ سیمو کې له داعش سره ملګری ده. د پولیسو له لوري وټولو اړه لرونکو ادارو ته ویل شوی دی په دې ترس کې دي تر وخت لمخه امنیتي ګامونه نور ټینګي. د پولیسو وټولو افسرانو ته امر شوی دی چې دغه ډول پیښې د مخنیوي لپاره دي د څارنې عمل چټک کړي. حمله دې کبل اوس دوی د کوټي پر داخلي او پر خارجي لارو باندې پلټنې ډېرې زیاتې کړې دي او امنیتی سرتیری ډیر ګمارل شوی دی. د کوټ شار د پولیسو ډی ای جی غلام اسپر په دې باب وویل
کچھ انسیډنټس جو ہے وہ ماضی میں ایسے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں ہی جو ہے یہ ڈپلائمنٹ
پتیر وختو کې یو څه پیښه داسې شوی دی. د دې لپاره اوس موږ خپل سکیورټی تنظیمات ته بیرته کتنه کړې ده. ځای خبريال امین الله پیترتوی چې په بلوچستان کې د داعش د فکر خلق موجودیت لري.
د داعش د فاسخه یا د ټي ټي پی د فاسخه دا رقم حمله مخکیم شوی دی او د ټي ټي پی او د داعش په بلوچستان د کوټ په شاوخوا علاقو کې د دې وجود ستنه. نو دلته چې کوم حالات کوم غواښن ورکول شوی دی په دې هم په دې باندې اندېښمن دي.
څلور ورځې وړاندې هم د کوټ شار پر هوایي ډګر باندې د بلیلی په سیمه کې د پولیو وډلو ته تحفظ ورکوونکو د پولیسو پر ګاډۍ باندې ځان مرګ هیبرید سوی وو چې په نتیجه کې د یو پولیس په شمول څلور تنه وژل سوی وو. د درویس پولیسو په شمول وویس تنه ټپیان سوی وو. د هغې پیښې مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. حکومت وی چې امنیتي ادارو د تراګرۍ د مخنیوي لپاره بشپړې انتظامات کړي دي. خو سیاسي څلنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د ځانمرګي بریدونو کې د شوزو مخنیوي کول ډیر ګران کار وی.
اوس نه دی معلوم دا یو معلومات لرو یو رپورت راغلی دی هغه کنفرم دی کنه دی کنفرم وای په کوم شته یار دی د شزه چې دی خپل نوم چې دی د کړی دی چې موږ تیارو په دادا نو پکار دادی چې دوی اوسم دغه نیک نیتی سره کوشش وکړي.
تر دې لمخه هم په بلوچستان کې داعش یو شمیر بریدونه ترسره کړی دي. په 2014 کې دوی د کوټي د پولیسو پر اکیډمۍ باندې برید وکړي چې په نتیجه کې یو شپږ کسان وژل شوي وو او یو شمیر به ټپیان شوي هم وو. په 2019 کې د اپریل په میاشت کې دوی د کوټي بازارګنجي کې پر سبزی منډي باندې د شپږ ریکې پر وګړو باندې برید کړی وو چې په نتیجه کې 18 کسان وژل شوي وو او د غډول د روان کال په پایل کې هم یو لس د زاره قبيله وګړي د مچ په سیمه کې د کویلې په کان کې وژلي وو. دلته په بلوچستان کې تر دې لمخه هم د شپې ریکې پر وګړو باندې یو شمیر خونړي بریدونه شوي وو چې د زیاتره پیښو مسولیت سنی تندره وډلې او داعش په سر اخلي. بلوچستان له افغانستان او له ایران سره ګډه سره دی پوله لري. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان سره پر سره دی پوله باندې چې 1500 کیلومتر ده 1250 کیلومتر په بلوچستان کې ده. پر دغه سره دی پوله باندې تر 80% زیاته برخه باندې ازغن تار چولې دي. لوی مرامیدادی چې د تراګرو د مخادره موادو د کاچاکبرو او د غیر قانوني تګوراتک مخنیوي وسی. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان مخکنی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هوا د بهر په سفر روان شوه خو په خپل دغه دفتر او د طالبانو حکومت لا دغه د سفر په اړه څه نه دی ویلي. رپورټونه وایي هغه په عرب اماراتو او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کېدې شي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدلو د تیاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. تفصیل یې بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی سفر لومړی د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر عمر زاخیلوال ښکاره کړ او پر خپل ټویټر او فیسبوک باندې یو عکس خپور کړ چې دواړه په الوتکه کې ناست لیدل کیږي. عمر زاخلوال دا نه دی لیکلی چې دوی کوم ځای ته ګډ سفر کوي، خو وایي ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه سي. شاغلی زاخلوال پر فیسبوک لیکلی، وروسته له یوې مودې خوښ یم چې یو ځل بیا له ویاړلي مشر او ګران دوست پخواني ولسمشر شاغلی حامد کرزي سره همسفر یم. هیواد ته بیرته راتګ بیا له دې لا ډیر خوندور وي. مشهور خبریال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان پر ټویټر لیکلی، حامد کرزی د طالبانو د حکومت په اجازه له هیواد بهر تللی دی. طاهر خان لیکلی، د سرچینو په وینا حامد کرزی متحده عرب اماراتو ته تللی او له هغه ځایه به جرمني ته ځي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د حامد کرزی دا سفر شخصي دی که څنګه، خو ماډرن ډیپلوماسي ویبپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلی د هغه د سفر یوازینی مقصد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل کېدو لپاره تیاری او له امریکایي چارواکو او بهرنیو افغان سیاستوالو سره لیدل دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی هم له تیرو شاوخوا 1500 میاشتو راهیسې په عربي اماراتو کې اوسیږي. خو دا نه ده معلومه چې حامد کرزی به له هغه سره هم ویني که نه. خپل حامد کرزی د خپل سفر په اړه تازه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د هغه دفتر وی او ایت ویلي و چې شاغلی کرزی به د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې متحده عرب اماراتو او بیا جرمني ته لاړ سي. د ماډرن ډیپلوماسي په نوم یو پاڼې د ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد لیکلي چې حامد کرزی به په جرمني کې د ریمسټاین په نوم امریکایي هوایی اډه کې د سی آی ای او جرمني له یو شمېر اعلی چارواکو سره ویني. د وی پاڼې د نومبر پر 28 مله په خپل یو رپورټ کې ویلي و چې طالبانو حامد کرزی ته له هیواد بهر د سفر اجازه ورکړې ده. په رپورټ کې راغلی و کرزی به له غربي سیاستوالو او استخباراتي چارواکو سره جلا ناست کې ولري. له دې وروسته به د امریکې له سفیر سره د ممکنه خبرو اترو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی تر دې وړاندې هم څو ځله له افغانستانه بهر ته د سفر کولو هڅه کړې وه، خو د سفر اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دې اړه ښکاره څه نه و ویلي، خو ځینو رسنیو دعوه کوله چې طالبانو د هغه د سفر مخه نیولې ده. حامد کرزی په داسې وخت له هیواده په سفر تللی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د دوی د دفاع د وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته په سفر تللی دی. د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ټویټر د هغه روانېدو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر د سفر موخه د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره لیده کاته او له خلیجي هیوادونو سره د اسلامي امارت یعنی طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. د افغانستان بل مشهور سیاستوال او پتیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل د روان کال د اپریل پر 10 له خپلې کورنۍ سره د لیدو لپاره هندوستان ته سفر وکړ او تر یوې نیمې میاشتې وروسته بیرته خپل ملک ته ستون سو. د تیر 2021 کال د اګست پر 15 چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن سول، د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی او د ده حکومت په سلګونو چارواکي او پوځي مشران له هیواده ووتل. خو حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ملي پارلمان مشر یا سپیکر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور سیاستوال په هیواد کې پاتې شول. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا دی وته وګی. افغان طالبانو په افغانستان کې د امریکای په مالی مرستو چلیدونکو دوه ریډیو سټیشنونو نشریات بند کړی دي. په دې موضوع د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د پامیلا کانسټیبل یو معلوماتي رپورت د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پامیلا کانسټیبل د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو د خپل دې اقدام په حق لویل دي چې د امریکای د حکومت په اخراجاتو چلیدونکو دې ریډیو سټیشنونو د افغان طالبانو د حکومت د پریس په قوانینو عمل نه کولو. دوی دا هم ویلی دی چې دغو سټیشنونو د صحافتي اصولو خلافتیا کړې ده او یک طرفه نشریات به خورول. رپورت زیاتوي چې د افغان طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او د ثقافت وزارت اعلان کړی دی چې دوی د ملک د 30 صوبو ځینې په 14 صوبو کې د وایس آف امریکا د اف ام نشریات بند کړي دي او په ګرد افغانستان کې د ریډیو فری یورپ او د ازادي ریډیو نشریات ځنډولي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دواړو ریډیو سټیشنونو د 300 کلونو راڅخه نشریات سلیریش گینټی خورول. تیر کال د طالبانو په اقتدار کې دراتنو نه پس هم د دې ریډیو سټیشنونو نشریات جاری وو. رپورت لیکي چې په افغانستان کې د کلیوالو سیمو په لکونو خلک د خبرونو د پاره ریډیو زیات اوري. اخبار لیکي چې د افغان طالبانو په دې اقدام د امریکای د عالمی میډیا ادارې یو ایس ای جی ایم سمدستي احتجاج کړی دی. د ادارې سترې زنانه منتظمي اماندا بینټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای د حکومت په مالی اخراجاتو د چلیدونکو دو ریډیو سټیشنونو په نشریاتو افغانستان کې د بندیز لګولو مطلب دا دی چې افغان ولس صفا سترا او رښتیا خبرونه وونه ریدي شي. خودی اوی چې په دې قسمه اقداماتو د امریکای عالمی میډیا اداره د خپل فرایض او ادا کولو نه سوک نشي منی کوله. د اف ام نشریات به افغانستان سره نږدو ملکونو او د ډیجیټل په ذریعہ برابر اورېدې کې دی شي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې زیاته چې افغان چارواکو د دې ریډیو سټیشنونو په نشریاتو کې د اعتراض وړ خصوصي مواد په ثبوت کې پیښ نه کړی شول. خو د افغان طالبانو حکومت د ذکر شوو دواړو ریډیو سټیشنونو په نشریاتو په دې وجه افغان ښکارا کړی دی چې په دې کې د افغان طالبانو د حکومت د اقداماتو او د عقایدو غلطه څرګندونه کیږي. د افغان طالبانو د حکومت ستر ویان ذبیح الله مجاهد خپل یو اوسنی بیان کې په دې خبره اعتراض کړی دی چې خارجي چارواکو او د بشري حقوقو ګوندونو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د غلا او د بدکارۍ په جرمونو کې د شرعي سزاګانو د ورکېدو په حق له خبرونه په غلطو ټکو کې خوار کړی دي. د خپل بیان کې ویلي دي چې شرعي سزاګانو ته ظالمانه او غیر انساني سزاګانې ویل د اسلام توهین دی او د نړیوالو اصولو خلاف دی. پامیلا کانسټیبل واشنگټن پوسټ کې د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پته افغانستان کې یو شمیر خبری ادارې بند کړې شوې دي. د ذکر شوو دوه ریډیو سټیشنونو د نشریاتو په بندولو یو شمیر افغان صحافتي ډلو فکرمندي ښکاره کړې ده.
ادرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبدا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تسلیم کړی ده چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د آرمی چیف په حیث ملازمت کې توسیع ورکول یو غلطي و او دا چې جنرال باجوا د دوی سره ډبل گیم کړی وو. اوس ایلونکو وای عمران خان په دې تبصره خپل ځان هم ښکاره کړی او د دې ډبل گیم تاوان پاکستان ته رسیدلی دی. تفصیل پیر اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د بے بابرۍ پریکړې په نتیجه لرې کړی شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی دی جنرال قمر جاوید باجوا ته ملازمت موده کې توسیع ورکول یو غلطي وه او جنرال قمر جاوید باجوا دوی سره ډبل گیم کړی دی. بول نیوز ته یو مرکه کې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تسلیم کړی دی نه و پکار جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا ته به ملازمت موده کې توسیع به ورکول شوی وه او پوس کې باید چې دغه روایت ختم کړی شي. عمران خان وایي کله چې آی ایس آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د آی ایس آی مشر نه لرې کړی شو نو دی پوه شو چې اوس به ډېر موده حکومت کې پاتې نه شي.
جتنی ڈبل گیم جنرل باجوا نے کھیلی ہے نا, یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کہے, ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کسی کو کوئی اور جا رہا ہے.
عمران خان وی جنرل قمر جاوید باجوا به دوی سره هم ډبل گیم کولو او دوی ته به یو سویل او د دوی ګون غړو ته به بل څه او د سره مسلم لیگ نواز سره هم په رابطه کې وو. خو د دې د نتیجې راغله چې دی یعنی جنرال باجوا ښکار شو او د دوی ډبل گیم تاوان پاکستان ته ورسېدو. آیا جنرال قمر جاوید باجوا ته ملازمت موده کې توسیع ورکول د عمران خان یو غلطي وه؟ په دې حق لا خبریال محمود جان بابر وی
مسلسل منی چې دا ټول زما غلطیان وي. د دې مطلب دا دی چې د فیصلې کولو قوت هم نشو دی. د ملک په حالاتو باندې دومره پوهې هم نه چې په هغه وخت کې د ټیک فیصلې کړې وي. نه دې سره داسې څه خلک چې هغوی دې پوهې کړې وي او دې په ټیک لار باندې راچولې وي او دې د وجه د دې پیمانتیاګانې چې کمی ځینو هغه مسلسل زیاتې دي. د دې نه دا ظاهرېږي چې نه خو د سره اختیار څنګه د اول ویلي وو او نه د هغه خپل اختیار استعمال کړی چې کوم ورسره هغه استعمال کړی هم نه او د اغینه علاوه فیصله هم غلطه کول نو دغه ښکار شي لکه دا خو د دور چې کومو د مسلسل ټول د غلطونه ډکو یو د غلطونه ډکو بل د ډنګورونه ډکو چې د باجوا سی بو د بلو د بلو د بل په ډنګورو باندې بدا چلی دو او د وزارت خارجه به هم د اغه په لاس باندې چلوله. دفاع خو اسه هم غي سره و داخلي فیصله به هم اغه کولی نو بیا د سکول او دی ولي وي چې مال بیا حکومت راکړي.
عمران خان اوس جنرال قمر جاوید باجوا ته توسی ورکول غلط غنی خمسه کال ستمبر په میاشت کې د نوې آرمی چیف ټاکنې په معاملې عمران خان تجویز ورکړی وو چې تر کومه نوې انتخابات نه کیږي جنرال قمر جاوید باجوا د هغه وخت پورې د آرمی چیف په حیث خپل کار جاری وساتي. عمران خان او د دوی د ګوند غړو جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد بیانونه داسې حال ورکړی دی کال 2018 انتخاباتو کله چې جنرال باجوه آرمی چیف وو د عمران خان حکومت جوړېدو په حق لبا وخت عمران خان مخالف ګوندونو ویل دا د پوسټ په مرسته جوړ شوی دی. عمران خان د تازه مرکه کې د پوز او آی ایس ای دغه دریز هم رد کړی دی چې پوز تیر یو نیم کال نه سیاست کې څه مداخلت نه دی کړی او سیاست نه ځان بهر ساتلو فیصله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 4 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول خوښی د خبرونو سټکو ته. داعش خراسان ډلې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان سفارتخانه په ناظم الامور د شوی هغه برید ذمہواری په غاړه اخیستې ده چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی بچ پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت جوبل شوی دی. اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرال باجوا تور لګولی چې هغه سره ډبل گیم یا خبرګلوبه کوله. او وای جنرال باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یو لویا تیروتنه وه. د عمران خان په دې تازه سرګندونو پخوانی فوزی مشر یا د فوز ادارې کم خبرګون مخې ته لا نه دی راغلی. او د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. بلخوا د یوکرین د غنمو نه ډکه یوه بحري کشتۍ د ایتوپیا ساحل ته رسېدلې ده. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. داعش خراسان د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانه په ناظم الامور د شوې د هغه برید ذمہواری په غاړه اخیستې چې پکې ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی خوندي پاتې شوی، خو د هغه یو ساتونکی سخت جوبل شوی دی. بلخوا میډیا د سفارتي ذرایعو د خولې داوه کړې ده چې طالبانو حکومت د دې برید په تړاو کې یو تن نیولی دی او د هغه د ولکې نه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي، خو پخپله طالبانو په رسمي توګه په دې حق له لاسه نه دی ویلي. وسلوالې ډلې داعش خراسان ته یوې نږدې میډیا په ټلګرام خپور کړی یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په ناظم الامور برید د وسلوالې ډلې داعش خراسان یو غړی کړی دی. ملګرو ملتونو، امریکې او پاکستان په دې برید د افسوس څرګندونه کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتلی دي چې په کار ده د بارنو سفارتکارانو یا ډیپلوماټانو تحفظ دی باوري کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډۍ حمله کړې ده او درې پولیس افسران یې پکې وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواری منلې ده. د سیمې د پولیسو یو مشر محمد علي ګنداپور رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي پولیس عسکرو د شنبې یا خالی په ماخام د نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې په موټر کې گشت یا گزمه کوله چې دوه وسلوال ور باندې ډزې وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې خبر اغسته او د صوبې د پولیسو د مشر نه د پیخي رپورت خوخته دي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې د پیخي سو ګنټو ورستو په یو بیان کې د دې ذمہواری په غاړه واغسته. دا په یو هفته کې دویمه حمله ده چې تحریک طالبان پاکستاني ذمہواری په غاړه اخلي. درې ورځې وړاندې د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په بلیلی سیمه کې هم د ځانمرګي برید ذمہواری ٹی ٹی پی په غاړه اخیستی چې څلور تنه پکې وژل شوي وو او شاوخوا دېرش تنه پکې زخمیان شوي وو. یاد دی وی د ٹی ٹی پی لخوا د پاکستان حکومت سره د دسبندۍ د ختمېدو اعلان وروسته یادې تندر وډلې د پاکستان په بیلابیلو علاقو په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حمله زیاتې کړې دي. د تندروي په حواله سره بل خبر کې راغلی چې د پاکستان د تندروي پر ضد د مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی ویلې دي د پنجاب په جدا جدا علاقو کې د استخباراتو په بنیاد ترسره کړي عملیاتو کې څلور مشکوک تندروا نیولې دي چې تعلق یې د یو غیر قانوني تنظیم سره وو، خو د تنظیم نوم نه دی ښودل شوی. د سی ٹی ڈی ویان تر مخه پروانه هفته کې د مقامی پولیسو او قانون پر ځای کونکو ادارو په مرسته په پنجاب صوبه کې 320 عملیات شوي او 200 مشکوک تنان نیول شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د فوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا تور لګولی دی چې هغه سره ډبل گیم یا خبرګا لوبه کوله. او وایي د جنرال باجوا د ملازمت مدا غزول د هغه یو لویه تیروتنه وه. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي جنرال ریټایرډ باجوا په لوبا روستو د هغه په هشو چې کله د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د خپلې سوکۍ لری کړې شو. یاد دیوی په یو کم دیرشم نومبر د خپل ریټایرمنټ نه وړاندې فوستا خپل الوداعی وینا کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا د عمران خان هغه بیانیا دروغجن یاد کړی و چې پکې عمران خان ویلی وو د یو بارانی اساسیش تلاري د هغه حکومت ختم کړی شوې ده او ویلی وو د دروغجن بیانیې په جوړولو سره ملکي ناقراری پیدا کړې شو. عمران خان خپل د تازه مرکه کې د جنرال باجوا باور کولو ته د خپل تیروتنې نوم ورکړی دی او ویل دي دا خبره مني چې فوز کې پکار ده د هیڅ چا د ماموریت موده ونه غزول شي. د عمران خان د تازه بیان ته په خپل پخوانی فوزي مشر جنرال باجوا یا د فوز ادارې کم خبرګون نه دی ښکار کړی. خو د پاکستان یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق ویلي پر لپسې عمران خان د انکشافاتو او اعترافاتو نه په ډاګه شوې ده چې هغه اسټابلیشمنت د یوې مهرې په توګه په پاکستان مسلط کړی وو او دا چې د عمران خان د آئین او ډیموکراسي سره هیڅ غرض نه لرلو. د برتانیې دفاع وزارت تازه استخباراتي معلومات وایي چې د یوې تازه سروې تر مخه په روسانو کې د یوکرین د جنگ مرسته ډېره کمه شوې ده. تازه معلوماتو تر مخه 55% روسی خلک د یوکرین سره امن مذاکرات غواړي او تش 25% جنگ جاری ساتل. بلخوا د امریکای سړنیزا اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار د یوکرین د پاره خپل تازه ریپورت کې وایي د یوکرین فوزونه د دنیپرو د دریاب نه اخوا مشرقي اړخ ته رسیدلی دي او ډیر امکان دی کرایمینا شمال مغرب اړخ ته تک جاری وساتي. بلخوا روسی فوزونو د باخموت گیر چاپی راز مکنی حمله جاری ساتلی دی او ورسرا غربی دونیاسک او مشرقی زاپوریجیا اوبلاست کی هم روسی حمله جاری دی. د دینه علاوه د رویټرز در مخه پرون د خالی پورس د یوکرین د غنمو نه ډکه یو بحری کشتی د ایتوپیا ساحل ته رسیدلی ده. دا خبر د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی د خلی رویټرز خبری ادارې ورکړی دی. تیره هفته یوکرین د ځینی اطلافی ملکونو سره د یو نیم سل میلیون ډالرو د قیمت غنم د وچکالی او قحط د یری سره مخ ملکونو ایتوپیا، سودان، جنوبی سودان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته د لیګلو یو ګام اخستی وو. اهم د دې ګام د لاندې د زیلینسکی ټویټ دی چې 50,000 میټریک ټنه غنم ایتوپیا ته لیګل شوی دی. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نورزم کو وایس اف امریکا ډیوا ته وګی. د برتانیې تازه استخباراتي معلومات ښایي په روسی ولس کې د یوکرین د جنگ په ملاتړ کې پر لپسې کیمرې روان دي. د دې وجوهات څه دي تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت د اوکرين د جنگ په حق له مخبرای د خبرو ادارو د تازه رپورټونو پر وړاندې کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس خلک اوس د اوکرين د جنگ ډیر مرسته نه کوي. د روس د اولسي رائے عامه د تازه جاج اندازینه معلومه شوې ده چې 55% خلک اوکرين سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي، هر کله چې 25% خلک جنگ جاری ساتل غواړي. د اوکرين د جنگ د تازه صورتحال په حق له د برتانیې د دفاع د وزارت په تازه بیان کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې امکان نشته چې روس به راتلونکو سومیاشتو کې په جنگ کې سلوې کامیابی حاصله کړي. بیان کې دا هم ویلې شوې دي چې راتلونکو ورځو کې به د روس حکومت لا د اوکرين د جنگ په حق کې د خپل خلکو خاموشه مرضي حاصلول هم ګران شي. د جنگ د مطالعه په حق له د امریکای د دانشورانو ادارې د اوکرين د جنگ د تازه تخميني په باب لا خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د اوکرين فوجونه د کيرسان خار نوريستا د نيپروسين غاړې ته رسیدلي دي. د رايټر په یو خبر کې ویلې شوې دي چې اوکرين د روس قابضو فوجونو سره په ملګرتیا کولو په لاسو پادري انو بندیزونه هم لګوري دي. په دوی کې زیات پادریان د روس د فوجونو د ولقیلان دي علاقو کې اوسيږي. سی ان ان خپل یو خبر کې ویلي دي چې د اوکرين یو شمیر چارواکو خبرداري ورکړې ده چې اوکرين د پاره به روان جمع ډیر سخت وي. خود دوی دا هم ویلی دی چې په خپل بنیادی اډانه د روس د میزایلونو د حملو جواب کولی شي. د اوکراین د بجلی پیدا کولو د یو لوی کمپنی انتظامی ډایریکټر خاغلی میکسم ټیمنچ کو خپل یو بیان کې ویلی دی، زما یقین دی چې روس به اوکراین کې د بجلی د رصد د نظام په تالا ترغه کولو او په ګرد اوکراین کې د تیارو په خورولو کې کامیاب نشي. خو بیا هم د دا خبره کړې ده چې د بجلی پیداوار به کم وي او بجلی سره تړلي مسلې به راپورته کیږي. انتظامی ڈائریکٹر میکسم ٹیمنچ کو نور ہوئے کہ پا صدر مقام کے بوار پوار بلیک آؤٹ لگولے شی او کو نور حملے انشوی نو دا سلورو گینٹو بلیک آؤٹ او دا سلورو گینٹو دا بجلے دا چالو ساتلو بندوبست با تر راروان ہفتے پورے جاری وی. دووی چې د بجلی پیدا کولو د پار اوکراین سره خل ډیر تیر ګیس او کویله شته، خو مسله خلکو ته د بجلی د رسولو ده. بل خوا رایټر د اوکراین د صدر د ولادیمیر زیلنسکی په حواله خبر ورکړی دی چې د اوکراین د غنمو بار یو مالبردار سمندري جهاز د ایتوپیا بندر ته رسیدلی دی. اوکراین او د اوکراین اتحادی ملکونو په تیر خالی ایتوپیا، سوډان، سویلی سوډان، سومالیا، کانګو، کینیا او یمن ته اوکراین نه د یو نیم سلو ملیونو ډالرو د مالیت د غنمو لیږلو په یو منصوبه لاس پورې کړی دی. صدر زیلنسکی د جمعې پورس خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د راروان کال په سر کې به شپېته مال برداره سمندري جهازونو خپلو مقررو ځایونو ته د اوکراین غنم رسولي وي.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده. که تاسو د وی او وی ډی وی خبرونه په منځنیو څپو نشي اوریدلی، نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او وی ډی وی راډیوي خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې خبرونه په 0.00 کیلو هرتز، 0.50 او 0.25 کیلو هرتز اوریدلی شئ. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږو بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خبرونه په 0.95 0.35 0.35 0.30 او 0.25 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا. پختون ملت پال سیاسي او سماجي مشران وای په متحده هندستان کې د فرنګي واکمنۍ نه راپدی خو په هر دور کې د پختونو او ورسره نورو وړو قومونو د ویشلو پالیسی تر دې د مجاری ده چې په نتیجه کې د دوی وسایل لوټل شوی او سیمه یې به امن پاتې کړی شوی دي. څېړونکو وای وس وخت راغلی دی چې په وروستیو کې چې پختون ولس کې د بیدارۍ کمه چپه شروع شوي، باید ټول پښتانه د سیاسي توپیر نه پرته د قومي تشخص او ملي ګټو دپاره یو موټی شي. په دې اړه د پېښور نه تفصیل د ډیوه خبریال عثمان خان په خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي په وروستیو کې د امن په سرحد د پښتنو پاسون او احتجاج دا څرګندوي چې دا وخت یوازې قام پرست ګوندونه نه، بلکې ټول پښتون قام د بې امنۍ په ضد او خپلو حقونو د پاره پورته شوی، ځکه چې د کابل نه تر پښتونخوا پورې د ترهګرۍ کومه لړۍ روانه ده د پښتنو د پاره د خطرې علامت دی.
په دو وخت بیداری په اغلی ولداس دا پښتنه په د بنیاد پسیدلی چې د خپل سکوم ریاست تا هغه پالیسیانو د استبداد نه یا د جبر نه آزاد کی، ست کم بنیاد باندې د خلک سکوم دی دا زورول کیږي روزانه په بنیاد، اوس کم بنیاد باندې پاکستان سکوم دا سټا شلو کالو کې او یا زره پر خلک ترخګری ته ورکړي دي او مخکې هم زموږ ته فیوچر کلیر نه ده.
نوموړی ویل کامپال سیاسي ګوندونو همیش د پښتنو د بقا جنگ کړي او د پارلماني نظام او پورستیو کې د لویو قومي جرګو په ذریعه قوم ته د سمې لار خودنه کړي. خبريال ایمل خټک وایي په تیرو سلورو لسیزو کې په پښتنه منطقه کې په سیاسي، معاشي او په معاشرتي برخو کې ډیر بدلون راغلی دی او موږ هڅه کوو چې کامپرستا پښتانه ګوندونه په دې خبر کړو چې اجتماعي تیاری ورته ونیسي.
جامعه سوسائٹی چې دا هغه د ډیرو زیاتو تغیراتو تبدلونه راته رشي وه، اجتماعي سیاسي بدلونونه راغلي وو. هغه سیاسي اجتماعي بدلونونو په نتیجه کې باید چې زمونږ مرام، زمونږ مقصد او زمونږ بیانیه یا نارې شعارونه هم چې دینو هغه هغه مطابق وي.
وای کوم نوې اجتماعي او سیاسي بدلونونه چې مخې ته راغلي هغه قامپاله ګوندونو هغه ډول په نظر کې نو ساتلي څه ډول چې په کار وو، نو ځکه د ستونزو سره مخ دي. د پښتنو په سیاسي او سماجی ژوند نظر لرونکي پروفیسر درویش اپریدی وای اوس مهال د پښتنو بقا په دې خبره کې دا چې د ملي یووالي لپاره یو اجماع جوړ کړي چې د پاکستان ریاست د ننه د برابرۍ په بنیاد اوسېدو کوټلي امن او گاونډي هیوادونو سره راشه درشه او تجارتي اړیکو لپاره زمينه برابر کړي.
اوس دوی له پکار دادی چې دوی یو تنظیمي دانچا یو لوز داسې را جوړ کړي لکه د پښتون قومي تحریک را جوړ کړی دی چې د پښتنو دغه ستونزې کمې دي، امن دی، افغانستان کې ثبات دی. دغه څو نقطو باندې باید دوی یو شریک پلیټ فارم لکه څنګه را جوړ کړی دی او د دې پلیټ فارم نه دوی بیا سیاستو کې نو دا به ډېره ګټه ولري.
سیړونکو ویل په سیمه کې د امن او ورسره نورو تړلو حقونو د پاره مبارزه یوازې د کامپالو ګوندونو ذمہواری نه ده. باید پښتونخوا کې چې په نورو سیاسي پارټو کې کوم خلک سیاست کوي د خپل سیاسي شناخت نه پرته د قام د ګټو د پاره اواز پورته کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا توګه د نرخزیانو او بشري حقوقو مبارزینو د پاکستان د مرکزی حکومت د هغه فیصلې هرکلی کړی چې وای د هیواد نرخزیان به د بینظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې د کفالت پروګرام برخه جوړوي. د دې فیصلې اعلان د خالی پورز د بینظیر انکم سپورت مشري او د سماجی تحفظ مرکزی وزیر شازیا مری کړی دی. د نرخزیانو د حقوقو مبارزین که څه هم دا یو غوره او د ستاینې وړ ګام ګرځوي، خو وايي په کار ده چې حکومت د نرخزیانو د حقوقو لپاره د کال 2013 قانون عملی کړي. په دې موضوع نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د دې پریکړې اعلان 13 ورځ د غربت د ختمون او ټولنیز تحفظ مرکزی وزیر شازیا مری کړي. په جاری کړي یو ویډیو پیغام کې میرمن شازیا مری ویلي چې نرخزیان هم زموږ په سیر د دې ټولنې برخه دي او د هغوی خیال ساتل د حکومت فریضه ده. مرکزی حکومت د نرخزیانو په بینظیر کفالت پروګرام کې د شاملولو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په پاکستان کې نرخزیان په ټولنیز کچ د توپیری چلن، غربت، ناروغو او د خلکو لخوا د کرکې او زورونو سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې د نرخزیانو د حقونو مبارزه رانی خان د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې هرکلی او ستاینه کړې، خو وايي باید چې حکومت په دې باندې عمل درآمد کول باوري کړي.
بینظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے تو فادر طرح کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس سے مثلا ان کے وہ جو رینٹ دیتے ہیں منتھلی
هغه وایي که نرخزیان د بینظیر کفالت پروګرام برخه جوړ کړي شي نو دې سره د هغوی بلها ستونزې هواری دی شي. د دې حکومتي مرستې له کبله هغوی د کورونو میاشتنی کرایانې ورکولی شي او ورته د خوراک څښاک د شیانو په اغستو کې هم مرسته ترلاسه کیدی شي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشر او مرکزی وزیر شازیا مری وینا ده چې د دې پروګرام څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره باید چې نرخزیان لومړی د نادرا څخه خپل شناختي کارډونه تازه کړي او بیا دې دغه کارډونو د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په دفترونو کې اندراج وکړي. د نوموړي تر مخه له دې وروسته به په کامیاب اندراج باندې خواست کوونکي نرخزي ته په موبایل د 811 نمبر څخه پیغام ترلاسه کیږي او هغوی ته به د میاشتې 2000 روپۍ نقد میلاویږي. د کال 2018 د سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې نږدې 10,400 نرخزیان درج دي، خو د نرخزیانو او بشري حقونو مبارزین دا شمیره د 500,000 څخه زیاته یادوي. په پېښور کې د ماشومان او ښځو او نرخزیانو د حقونو فعال او د بلی وینز غیر دولتي تنظیم پروګرام منیجر قمر نسیم وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې دا یو غوره فیصله ګرځوي. خاغلی قمر نسیم وای دا یو ښه فیصله ده، خو په دې کې نرخزیان او حکومت د ځنستونزو سره مخ کیدی شي او هغه دا چې د دې پروګرام یوازې هغه نرخزیان برخه جوړېدی شي څوک چې د نادرا څخه ترلاسه کړی شوی د نرخزي شناختي کارډ ولري او داسې نرخزیان چې د نرخزیانو کارډونه لري د هغوی په ټول پاکستان کې شمیره د 1.5 څخه زیاته نه ده. خاغلی قمر نسیم بیا وای باید چې حکومت د کال 2013 د نرخزیانو قانون په ټول پاکستان کې لاګو کړي.
د دې قانون تحت چې کوم صوبایي او مرکزی حکومت نه دی او د غي ادارې هغه خواجه سراو ته د صحت د انصاف د تعلیم د روزګار په معاشره کې د غي شمولیت حواله سره د سکیمونو د شروع کولو او د عملي کولو پابندي قسمتي ده چې په 2018 کې قانون جوړ شوی دی خو اوس پورې د یو صوبې هم د حواله سره خپل چې کوم انوال بجټ یا ډیولپمنټ بجټ هغه کې یو روپۍ هم نه دی خدلې.
په پاکستان کې نرخزیان نه یوازې په ټولنیز کچ د توپیری چلن سره مخ کیږي، بلکې د غلطه د هغوی جون هم محفوظ نه دی. د بخنې نړیوال تنظیم امنستی انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د کال 2021 اکتوبر او کال 2022 ستمبر ترمنځ موده کې شاوخوا 13 نرخزیان وجل شوي چې په ایشیا کې د وجل شوو نرخزیانو تر ټولو زیاته شمیره ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا وایس آف امریکا دیوا ده. په مردان کې د مازورانو د فارا کارکونکو یو تنظیم د مازورو لوبغاړو ترمنس یو ورځنۍ مقابله تبیا کړې و چې پکې په ګڼ شمیر کې مازورو لوبغاړو د کرکټ، بیډمنټن او ویل چیر د ریس مقابلو کې برخه واخیسته. دریم دسمبر په نړۍ کې د مازورانو د ورځې په حیث لمانځل کیږي چې په ولس کې د دوی د حقونو په اړه بیداری پیدا کړي شي. په مردان کې مازورو لوبغاړو د دغه مقابلو ستاینه کړې ده. تفصیل پی د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین باندې کوي.
د خصوصي خلکو د نړیواله ورځې د نمانځلو په حواله د لوبې په مردان بورډ سپورتس کمپلیکس کې را جوړې کړې شوی وي. د یو ورځنی د لوبو مقابلو ته د خصوصي خلکو د خود مختار تنظیم لخوا مرستې ورکړې شوی وي. مقابلو تراغلي خصوصي خلک وایي خوشاله دي او د دغه لوبو نه خوندونه واخستل. رینا ګل هم د لوبو د مقابلو لراغلي او غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ته د داسې قسمه مقابلو زمينه برابر کړي.
عام خلک زموږ په تکلیف نه پويږي، ټول چې دا کوم ډیسیبل یو، موږ دیو بل په تکلیف ډیر زیات خپو یو او موږ ټول ډیر زیات خوشاله یو بل سره. نو موږ غواړو چې حکومت موږ لدا سه هر کال کې هر میاشت کې د سناسه پروګرام کوي چې موږ ټول راځي کیږي چې موږ دا خوشاله اوم تیرو.
په دې مقابلو کې د مردان او تړلي سیمونه راغلي خصوصي خلکو، خزو او سړو برخه واخسته او د مختلفو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ، بیډمنټن او سایکلونو د ځغل مقابله وشوې. د خود مختار تنظیم مشران وایي هغوی په عادي ژوند کې ګڼ شمېر مشکلات لري. یو اړخته که هغوی ته په امروزه ژوند کې آسانتیاوي نشته، خو بل اړخته د حکومت لخوا ورکړې شوې د خصوصي خلکو په سرکاري نوکرو کې برخه هم نه عملي کیږي. دوی وایي تیر حکومت هغوی ته د 2000 روپو د مالی مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی عملی شوی. د خصوصي خلکو د مردان ضلع مشر ناصر خان صدا سیوایي
موږ ته د ترانسپورت مسله موږ د یو خان بل حال ته چې کله زو نو داسې اکسسیبل بس نشته چې سره د ویلچیر موږ غي ته وخیجو. زما یو مطالبه ده ریاست نه د خپل حکومت نه چې په احساس پروګرام کې هر یو سپیشل پرسن شامل کړي شي. دا کانسپټ په کینه وی چې هغه وعده کړي ده چې هر یو سپیشل پرسن هو وعده کړي نه وي ته د کوروال نه خدای یو بوج کم شي کنه چې یو مزدور دی په دې کور کې
د خیبر پختونخوا د خیرخی غړې د محکمې د ریپورت تر مخه په ټوله صوبه کې د مختلفو مازورو ښکار خلکو تعداد د 1,50,000 نه زیات دی چې پکې 55,000 سړي، 1,500 ښځې او 2,000 ماشومان د مختلفو جسمانی او ذهني ناروغو سره مخ دي. څېړنې وایي په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ له امله په متاثره خلکو کې لا نور هم اضافه شوې. د پاکستان حکومت د وړاندې دنه په سرکاري نوکرو کې د خصوصي خلکو د پاره 2% برخه مقرر کړي او د احساس پروګرام لاندې هغوی ته مالی مرستې هم اعلان کړي. روان کال په جون کې مرکزی حکومت د خصوصي خلکو د پاره اصلاحات اعلان کړي چې دوی ته د ژوند اسانتیاوي ورکړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ریاض حسین،
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. د ډیوا همکار سردار علي ټاکر نن یو ځل بیا د یو شاعر او لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده. راځي چې تفصیل یې په دغه رپورت کې وورو.
خو ګوریدونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی فضل باقی. محترم عبدالله بختانی سے پخپل کتاب پختانه شورا سلورم حصہ کے د فضل باقی په حوالہ داسل کی وی چه فضل باقی د شاعر ابو علی شاہ زویو او د سید امیر الدین نوسیو. سید ابو علی شاہ پکال نل سوا او دریم عیسوی کال کے مرشوے دے. فضل باقی دخپل پلار پشان یو ډیر علم سڑیو او یو ډیر ښه شاعر هم و. د دینا زیاتی مونگ سرا د جن پہاوالا معلومات نشتا او دا زمونگا ډیر لویه بدبختی د چې زمونگ سرا زمونگا دا شاعرانو د جن په حواله ډیر کم معلومات دي. نو راځه چې د کلام دا نمونه د سره شریک کو. نوې ګل نوې بهار نوې ایام دي. نوې ګل نوې بهار نوې ایام دي. نه پوهېږم زړه مې ولې بے آرام دي. او د مرغ پشان می جن تام شو پتما. د مرغ پشان می جن تام شو پتما. او چې خور کړي نن په مخ د زلف و دام دی. او په ایواز د هفت اقلیم بای ور نکلم. په ایواز د هفت اقلیم بای ور نکلم. چه میار اخ قدم پا کم مقام دے. او سر و مال میں دا قاصد زین فدا دی. سر و مال میں دا قاصد زین فدا دی. چه روڑے مالا نن دا یار پیغام دے. او نن پا تخت دا سکندر بالا نشین شم. نن پا تخت دا سکندر بالا نشین شم. چلی دل میں جانان پور تپ بام دے. او چتر سنگ میں جانان راشی بیا کینی. چتر سنگ میں جانان راشی بیا کینی. اورنگزیب د زمانے زما غلام دے. او نا قرار فضل باقی با تر قیامت وی. نا قرار فضل باقی با تر قیامت وی. چنوش کڑے د جانان د مین جام دے. او د جہان غم میں د غر پشان پسر دے. او چی د خوان میں جدا حق دل بھر دے. ایش عشرت د زمانے شورا نہ پاتے. ایش عشرت د زمانے شورا نہ پاتے. حق ورس چی ملی دلے ستا بشر دے. او دوار استرگی میں ناسور شوے پا فراق کے. دوار استرگی میں ناسور شوے پا فراق کے. چی روانے میں پا مخ دا وینو در دے. او کمی روح دا غم اخی جی باک نشتا. کمی روح دا غم اخی جی باک نشتا. روح بسکلم چی مزلو لطن با در دے. او پا لذت دا وصال اس مسرورا. لذت د وصال اس مسرورا. د خوبانو همیشه کله نظر دے. او نن سریر د فریدونه د خپو زی دے. نن سریر د فریدونه د خپو زی دے. که د یار د کوسه خوره یې بستر دے. او په تیاره د غم کې ناس فضل باقی دے. په تیاره د غم کې ناس فضل باقی دے. او چې پټ کړې تر جانان د رخسار نور دی. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شاعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکې
پلوی لمسپارو او خجون در تغوالو.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.